دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوندونکو ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت اداره وای په یو لړ ځنګړو عملیاتو کې د داعش خراسان ډلې یو مهم مشر نیولای دی د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د جنوبي او لری ختیځ آسیا د پاره یې د داعش د خراسان ډلې مشر نیولای د نیول شوي کس نوم زیاولاق خودل شوی دی چې د داعش ډلې په منځ کې د شیخ ابو عمر الخراسانی په نامه پیژندل کېده ملي امنیت وای د خراسانی د ځای په اړه یې د داعش ډلې د نورو نیول شوو غړو څخه هم معلومات ترلاسه کړي ول په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د ابو عمر الخراسانی سره یې په جنوبي آسیا کې د داعش د ډلې د عامه اړیکو مشر صہیب او د استخباراتو مسول ابو علی هم نیولې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای افغان ځنګړو ځواکونو دغه کسان د کابل په ختیځ کې په ګډو عملیاتو کې نیولې د افغانستان ملي امنیت وای چې د داعش ډلې په ضد عملیات روان دي د ملي امنیت شورا وای طالبان د شوی موافقه لمخې د بندي افغان سرتیرو په خلاصولو کې پاتې راغلي دي د ملي امنیت د شورا وایان جاوید فیصل نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې طالبانو تر دا مهاله 101 بندیان آزاد کړي دي چې په وینا یې یوازې 150 د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي دي هغه وویل افغان حکومت تر دا مهاله د طالب بندیانو د آزادولو په اړه د شوی موافقې مطابق روان دی او تر اوسه یې زر طالب بندیان آزاد کړي دي ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د موافقې له مخې چې طالبانو باید د خپلو 15 بندیانو په سر یې د افغان حکومت یو بندي آزاد کړی وای مخته نه دی تللی امنیت شورا وای طالبانو باید د خپلو زرو بندیانو په مقابل کې تر دا مهاله د افغان د حکومت 200 بندیان آزاد کړي وای د افغانستان د دفاع وزارت وای د لغمان ولایت د الیشنګ په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په نښته کې د ملي وردو شپږ سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي د دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو تیره شپه د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې په امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شاوتم بول شول د افغانستان د دفاع وزارت همدارنګ زیاته کړې ده چې په دې نښته کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو د کره شمېر په اړه یې معلومات نه دي ورکړي یو بل حکومتي سرچینې بیا امریکا غږ ته ویلي دي چې تیره شپه طالبانو د الیشنګ ولسوالۍ د کلاکوچانو په سیمه کې د ملي وردو په قطار او پوستو برید کړی دی چې په پایله کې د ملي وردو 10 سرتیري وژل شوي دي او 1 نور ټپیان دي لسګونو کسانو د ایران سره په پوله په سیند کې د افغان کډوالو د ډبېدو د پیښې په خبرګون کې په کابل او هرات کې د ایران ضد مظاهره کړې دي مظاهرچیانو په کابل کې د ایران سفارت او په هرات کې دغه هواد د قونسلګری مخې ته د ایران ضد شعارونه ورکول او د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت نه یې وغوښتل چې د افغان کډوالو د غرقېدو قضیه دې په جدي توګه وپلټل شي په کابل کې د لاریون یو ګډونوال نصیر احمد مایا وویل دا د دوی اول ځل نه دی دویم ځل نه دی په زرهاوو ځل دوی زمونږ ځوانان وشتلی دي او شکنجه کړي دي په هرات کې لاریون کوونکو سیند ته د افغان کډوالو گزارول او د مهاجرت د قوانین خلاف عمل وباله او د ایران د پولیساتو ځواکونو دغه اقدام په کلکه وغنده د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د همڅو نړیوال خبرونه ایرانی چارواکو تایید کړل چې دغه هیواد یوې پوځي کښتۍ په بندر عباس کې سهوان د کنارک په نامه یو بل ایرانی پوځي کښتۍ پر راکټ وشتلی ده ایرانی چارواکو په دغه پیښه کې د ایران 19 سمندري ځواکونه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي ایرانی مطبوعاتو د ایران د سمندري ځواکونو د مطبوعاتو دفتر د اعلامې په اساس ویلي دي چې پیښه پرون یکشنبه مازدیګر په چابهار او جاسک اوبو کې د ایرانی سمندري ځواکونو د پوځي تمریناتو په مهال شوې ده د رویټرز خبري ایجنس بیا ویلي دي چې دا پیښه د امان په خلیج کې د اوبو په یوه حساسه لاره کې چې د هرمز تنګي سره نښلوي شوې ده د دغه هیواد چارواکو ویلي دي چې د پیښې نه وروسته مرستندویه بحري ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او د پیښې قربانیان یې د کښتۍ نه ایستلي دي او روغتیایي مرکزونو ته انتقال کړي دغه هیواد د ټپي شوو ایراني سمندري ځواکونو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی ایراني چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي یوې ډلې وسلوالو کسانو د پاکستان په ختیځه برخه کې یوه کلیسا ورنه کړې ده او د پیښې د ځای نه تښتېدلې دي. پولیس وایي پیښه د پنجاب ایالت د کلاشا کاکو په کلي کې شوې ده. پولیسو همدارنګه ویلي دي چې پیښه د جایداد په سر د شخړې له وجې شوې چې د کلیسا برخه هم پکې شامله وه. پولیسو ویلي دي چې د پیښې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي دي او د نورو پسې لټون روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په چین کې د روغتیایي چارو مامورینو ویلي دي چې نن د دوشنبې په ورځ د هېواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس 19 تازه قضیې ثبت شوي دي. چارواکو ویلي دي چې 15 قضیې نن د دوشنبې په ورځ د چین د ووخان په ښار کې ثبت شوي. د کورونا ویروس د اول ځل دپاره په همدې ښار کې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې پیدا شو او اوس د نړۍ 103 نوي هېوادونو ته خپور شوی. د روغتیا وزارت د خلکو نه غوښتي دي چې شخصي حفاظتي وسایل دې وکاروي. د چین د ملي روغتیا د کمیسیون ویاند می فنج ویلي دي چې په تیرو 10 ورځو کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس په چین کې تر اوسه 3,618 کسان مړه کړي دي او د 4,000 نه زیات کسان پې اخته شوي دي. روسیا د امریکا د متحده ایالاتو او هسپانیا نه وروسته په نړۍ کې د کورونا د ویروس د پیښو د زیاتوالي په وجه دریم هیواد شو. د دوشنبې په ورځ په دې هیواد کې 6,199 مثبتې پیښې ثبت شولې چې په دې توګه په دې هیواد کې اوس 221,344 کسان په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. روسیا اوس د ایټالیا او برتانیې نه د کورونا ویروس زیاتې پیښې لري. د امریکا متحده ایالات چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په کې د کورونا ویروس زیات خپور شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې تر ورځې پورې په 1,239,990 کسان په کورونا ویروس په امریکا کې اخته شوي دي او 9,538 کسان یې مړه کړي دي. هسپانیا چې دویم ځای لري په کې 2,43,350 کسان او په برتانیې کې بیا 2,40,449 کسان په کورونا اخته شوي دي. روسیا په داس حال کې په نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له درکه دریم ځای نیسي چې د دې هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په هیواد کې د قرنطین وضعیت چیړي. د روسیې د کورونا ویروس د خبرګون مرکز د رپورټ له مخې په دې هیواد کې تر اوسه 2009 کسان د دې ویروس په وجه مړه شوي هم دي. او وروستۍ خبر دا چې په هانګ کانګ کې پولیسو د دیموکراسۍ د ملاتړ د 200 نه زیات مظاهره کوونکي تیره شپه نیولې دي. دغه مظاهرچیان د مانکوک ولسوالۍ په یوې لویې مغازې کې د اعتراض په توګه ناست ول. پولیسو ویلي دي چې شاوخوا 210 مظاهره کوونکي چې عمرونه یې د 12 نه تر 15 کلونو پورې دي په دې تور نیولې دي چې په غیر قانوني توګه راټول شي ول یا ورسره د هویت کارتونه نول او یا یې کومه بلا سرغړونه کړې وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په رپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي تر څو چې طالبانو د سولې د موافقې په اساس د افغانستان د حکومت 200 بندیان نوي خوشي کړي، د طالبانو نور بندیان نه خوشي کوي.
افغان حکومت وایي طالبانو د زندانیانو د خلاصون پروسه د توافقنامې په اساس تر اوسه پر مخ نه ده وړې او که طالبان د 15 په تناسب سره 200 حکومتي بندیان خوشي نه کړي نو حکومت هم مکلف نه دی چې د زندانیانو په پروسه کې پر مخ لاړ شي. د ملي امنیت شورا وایي جاوید فیصل نن خبر اعلان ته ویل چې طالبانو تر اوسه 101 بندیان خوشي کړي چې 115 پکې د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط بندیان دي او حکومت تر اوسه زر طالب زندانیان له زندانونو خوشي کړي دي.
کچیر دوی زندانی نه لري یا د زندانیانو سره د جنگي اصول خلاف برخورد کړی دی او زندانیانو څخه ځای سوی دی، موږ هم مکلف نه یو چې د هغه موافقه چې د امریکا او طالب موافقه د هغه مطابق مخته ولاړ شو.
د ملي امنیت شورا ویاند هم ویل چې حکومت د شپږ سو لس هغه حکومتي بندیانو د برخلیک پوښتنه هم له طالبانو کوي چې له دوی سره دي. طالبانو ورته برخلیک نه دی معلوم کړی. خو سیاسي څېړونکي ولی الله شاهین بیا وایي چې د حکومت د نوې دریځ به د زندانیانو د خلاصون پروسه لاټکه نه کړي.
په مکرر ډول د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د سولې د روانه پروسه یا تاخیر سره مخ کې او یا هم سبوتاش کړي. د هغې لپاره مختلف بهانه په مختلف وختونو کې را پیدا کوي.
بلورته په قطر کې د افغانستان سفیر حکیم دلیلی امریکا غږ ته ویل چې افغان حکومت د قطر له حکومت سره رسمن د بشری اوربند د زندانیانو په خلاصون کې چټکتوب او د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه شریکه کړي.
د افغانستان حکومت یو طرح د پکیج په شکل کې د قطر هیواد دلاري طالبانو ته وړاندې کړی ده. د دې طرحې اساسي ټکي درې اساسي ټکي لري. یو دا چې بشري اوربند وشي، د اوربند سره هم مهاله بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او بندیان د دواړو طرفونه مخکې د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې هم آزاد شي، او متباقي د مذاکراتو د پیل نه وروسته آزاد شي.
په ملګرو ملتونو کې د قطر استاد شیخ علی احمد بن سیف اسانی بیا د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ښکیلتیا غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې د ښځو له ګډون پرته د سولې دا بهیر به نیمګړی وي. د افغان ښځو شبکه د شیخ علی د دې خبرو هرکلی کوي.
تاسې د ښځو شبکې یو څو وخت مخکې د قطر د ملکې شیخې ته یو لیک لیکلی و، په هغه کې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې زر تر زره باید تاوتریخوالی منیسي.
د زندانیانو د خلاصون په اړه د حکومت په دریځ کې دا بدون په داسې حال کې راغلی چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سفرونو وتی او په قطر کې طالبان سره هم کتلی وو. د سولې د دغو هڅو په څنګ کې د افغانستان ملي امنیت د داعش ډلې د سویلي اسیا او لری ختیځ رهبر ضیاء الحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی نیولی دی. له هغه سره د داعش د ډلې د عامه اړیکو مسؤل صهیب او د دې ډلې د استخباراتو مسؤل ابو علي هم نیول شوي دي. ملي امنیت وای دا عملیات له پولیسو سره یو ځای په کابل کې ترسره کړی دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مخ په زیاتېدو دی، د عامې روغتیا وزارت ویلي دي خلک باید د کورونا تر خطر لاندې ژوند ته ادامه ورکړي. همداشان دغه وزارت ویلی دی چې په ځینو روغتونونو کې ډاکټران د کورونا د ناروغانو د علاج نه ډډه کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال په دې حقله د کابل نه رپورت راکړی دی.
د امریکا روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مئین ډاکټر وحید الله مجروح د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 250 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي.
په مجموعي توګه په افغانستان کې تر اوسه 4,680 مثبت واقعات لرو، 122 وفات شوي موارد لرو، او 504 تنه نور زموږ هیوادوال خپل روغتیايي حالت برته لاسته راوړل دي. بیا وایم چې کابل تر اوسه هم زیاترین امار لري. یوازې تیر 4 ساعتونو کې 325 سمپلونه چټ شوي دي. په کابل کې 101 مثبت واقعات ثبت شوي.
د امنیت روغتیا وزارت دغه چارواکي او زلبیا د کابل په خار او نورو خارونو کې د تګ راتګ لګیدلي بندیزونو لري کولو سره خپل مخالفت څرګند کوي، ویل چې کورونا وایرس ژر له منځه نیسي او د ډیر وخت لپاره به پاتې شي. هغه له خلکو وغوښتل چې د کورونا د ګواښ لاندې ژوند سره ځان عیار کړي.
رغم پر ټول اقشارو باندې د ټولنې په ګډون خصوصي سکتور، دولتي ادارات، روزنیز مراکز، د معارف وزارت، د تحصیلات عالی وزارت باندې دا دی چې موږ باید پایام په ذهن کې ولرو چې کورونا په لس ورځو شل ورځو یو میاشت کې ورکیږي نه. موږ باید د کورونا سره یو ځای ژوندانه ته عادت او هغې په چوکاټ کې خپل د ژوند محیط تنظیم او ترتیب کړو. موږ باید دې ته مطمئن سو چې زموږ مکتب، زموږ پوهنتون، زموږ دولتي اداره، زموږ دوکان او مارکیټ، زموږ صرافیانې ټول هغه اهتمامات آرام آرام لاس لاندې نیسي چې د دې سره سره چې کورونا په ټولنه کې موجود وسی موږ وسو کولای څو خپل نور اړین د ژوندانه چارې په مؤثر او مناسب ډول باندې مخته یوسو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو راپور له مخې د افغانستان په دریدي ښارونو کې د کورونا د وبا د خپرېدو وروسته په یو ډول په تګ راتګ بندیزونه لګېدلي، خو اوس مهال دا بندیزونه په کابل کې نرم شوي او په یو شمېر ولایتونو کې بیرته لرې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو مهین وایي چې دا ډاډ باید ترلاسه شي چې خلک په خپل ورځني ژوند کې وقایوي تدابیر چې تر ټولو مهمې د لاسونو مینځل او ماسک کارول دي تجدي پاملرنه کوي.
په دې باندې موږ صحیح پوهیو چې موږ ټولنه د یو عمر لپاره یو کال دو کال لپاره کور کې نشو ساتلی، هم اقتصادي توجیه نشته ورته هم ټولنیز. خو زموږ ژغ پر دې باندې دی چې موږ دغه فرصت نه سم استفاده وکړو، خپل ټولنیز ژوند ټول اړخونه د کورونا سره ژوند په چوکاټ کې په یو قاموس کې هغه تنظیم او ترتیب کو چې بیا پس د هغې نه که موږ په آرام آرام په مرحله ای توګه ادارات خلاصوو، مکاتب خلاصوو، ښار خلاصوو، دې باندې مطمئن اوسو چې زموږ ښاریان معیارونه رعایتوي او موږ د خصوصي سکتور، دولت او دولتي اداره روزنیز مرکز د مسؤلینو په حیث هغه اړین معیارات مو په نظر کې نیولی دی. هغه وخت بیا د قرنطین لرې کول توجیه لري.
تعمیر روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو مین ډاکټر وحیدالله مجروح په ځینو روغتونونو کې د ډاکټرانو د احتسابونو او د کرونا د ویروس د درملنې په برخه کې نه لیوالتیا په اړه وویل چې د کرونا د ویروس پر ناروغۍ په زیات شمېر د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو وروسته یو شمېر ډاکټران د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په روغتون کې کار ته زړه نه ښه کوي.
دا یو جدي اندېښنه ده. متاسفانه زموږ د روغتیا وزارت په حیث موږ عمده مسؤلیت دا دی چې موږ مطمئن سو چې خپل روغتیایي کارمندانو ته اداري، مسلکي، غیر مسلکي ټول او تر ټولو نه مهم هغه صفاکار چې روغتون کې کار کوي، هغه ګار چې روغتون کې مسؤول ده، هغوی دپاره محافظتي لوازم برابر چدام برابر کړی دی او اړین آموزش ورته ورکړو، ټریننګ ورته ورکړو.
د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو سلواتي هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د دوشنبه تر سهار پورې په نړۍ کې 233,055 تنه مړه کړي او 3,103,386 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
یو ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردار یم.
نن په کابل او هرات کې د ایران په ضد مظاهره شوې دي. مظاهره چانو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د ایران د سرحدي قواو لخوا سینتا د افغان کارګرانو د اچولو مسله په دقت وسیړي. لیمینیازی د کابل رپورت را کړی دی.
لسګونو کسانو له ایران سره په پوله په سین کې د افغان کډوالو لوډوبېدو د پیښې په خبرګون کې د دوشنبه پورس په کابل او هرات کې د ایران ضد لارینونه وکړل. لارینوالو په کابل کې د ایران سفارت او په هرات کې دغه هیواد د قنصلګری مخې ته د ایران ضد شعارونه ورکول او له ملګرو ملتونو او د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د غرقېدو قضیه په جدي توګه وپلټي. په کابل کې د لارینو یو ګډونوال نصیر احمد مایار وویل،
زموږ او تاسو همسایا چې ایران دی، زموږ او تاسو ډېر زیات ځوانان یې وژلي دي، پروت کې اچول دکه د دوی حاول ځل نه دی، دویم ځل نه دی، په زرهاو ځل دی زموږ او تاسو ځوانان وشتلي دي، دوی وژلي دي، دوی شکنجه کړي دي. نو موږ د ملل متحد څخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وزیر صاحب څخه د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه لرو چې دغه وژلو مخنیوي ونیسي.
په هرات کې لاجون کوونکو سینده د افغان کډوالو گزارول د مهاجرت قوانینو خلاف عمل وباله او د ایران د پولیساتو ځواکونو دغه اقدام یې په کلکه وغنده. دغه لاجون کوونکو له ډلې شبنم صلاح شور امریکا غک ته وویل،
ما جامعه جهانی از کمیسیون حقوق بشر از دولت افغانستان خواستانیم به صورت جدی مسئله پیگیری بکنه.
موږ د افغانستان له دولت او د بشری حقوقو کمیسیون څخه په جدي ډول د دې موضوع د پلاتن غوښتنه کوي. د موټریزونو له افغان او ایراني چارواکو څخه غوښتل چې د افغان کډوالو د غرقولو عاملین پیدا ورته سزا ورکړي. په افغانستان کې د ایران ضد لارینونه په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس غنی د وسلوال پاوز د اعلی سرقومندانې د نظامی سرمفتش محمد حمید تهماسی په مشرۍ یو لس کسیز پلاوی د یادې پیښې د ژورې او هر اړخیزې ارزونې دنده سپارلې ده. دغه پلاوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په دې پیښه کې شپږ 500 افغان مسافر په سیند کې گذار شوي دي، چې له دې شمېرې څخه تر اوسه د درویشتو تنو مړي موندل شوي، یو شمېر ځانونه ژغورلي او 15 تنه لا هم ورک دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي هلمند هلمند امریکا غږ ته په دې اړه وویل،
کله چې زموږ افغانان ورځي د ایران خاورې ته او دوی لیول کېږي او تشه ظلم کېږي، اوبو ته اچول کېږي، مړ کېږي، یعنی هغه قوانین هغه پروتوکول چې زمونږ او د ایران تر منځ یا ټول نړۍ کې د همسایه هیوادونو تر منځ وي، خو هماغه پروتوکول سره خو دغه موضوع څیړو او څېړنه ته ورته وو، خو نتیجه کې به یې ټول ته برملا کېږي. هماغه څه چې قانون ویل هماغه به انشاءالله
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په دې اړه باید ژر تر ژره څېړنې وشي او دغه څېړنې بې پرې او خپلواک ووسی. د یاد کمیسیون د اړیکو مشر زبی الله فرهان
د حکومت له افغان حکومت او د ایران حکومت چې دوی په ګډو سره غواړي په دې برخه تحقیق وکړي، موږ په دې برخه دا تصمیم چې نیول سوی د موږ استقبال کوو او خوشاله یو چې ژر تر ژره دا تحقیق باید ترسره شي او خلق په جریان و، خلق باید مطلع سي چې څه شوی ده، او موږ غواړو د دوی تحقیق باید ډېر بېطرفانه خپلواک او باید ډېر مکمل تحقیق وي.
د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو تېره اونۍ ادا وکړه چې شاوخوا 50 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ځورولو وروسته د افغانستان او ایران ترمنځ د دهنې ذوالفقار سرحدي سیمه کې په سیند کې اچول شوي دي. ایران له دې وړاندې دا ادعا رد کړې او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل افغان هانی فاطمه سره په ټلیفوني اړیکه کې د دې موضوع په اړه د پلاتونو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد هانی فاطمه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان او ایران په سرحد کې د یو شمېر افغان کډوالو د غرق کېدو د پیښې په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په سیند کې د افغانانو د اچولو او ډوبېدلو مسلې په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د پیښه په نړیواله کچه خندل شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. په کابل کې یو شمېر ځوانان هر ورځ سلګونو بیوزلو کسانو ته پخا ډوډۍ وړي. د غزانان د یوټیوب لارې د بیوزلو کسانو د پاره کمپین کوي. شتمن کسان ورته د همدې لارې پیسې لیږي او دغه پیسو باندې دوی د بیوزلو کسانو ته ډوډۍ برابروي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
افغان موډل او د سینما لوبغاړي محل واک هر ورځ په روژماتي کې پلس هاو بیوزله کورنیو ته ډوډۍ پخوي او ویشي. دا د یوټیوب چینل لارې بیوزلو خلکو ته کمپین کوي او بیا ورته شتمن خلک په داخله او بهر کې د بانک اکاونټ لاره پیسې لیږي. محل او همکاران د غمرستې هر مازیګر خواړه اخلي، پخوي او بیا په بیوزله کسانو ویشي.
زموږ غمرستې خو چې موږ د کورنۍ سره کې واټول موږ ته خپل ما هیوادوال را لیږي کوم چې پیسې لري یا لږ د ژوند وضع لږ ښه او زیاتره د خارج له خوانه هغه زموږ وطنوال چې په خارج کې ژوند کوي او د ژوند اقتصادي خدي دا غزله موږ ته پیسې مرسته کوي. به موږ هغه د کابل فانس له طریقه خلو ته رسو.
محل او همکارانی وای چې کورونا ناروغي د دې لامل شوی چې خلک خپل کاروبار لاس اور کړی او لبي وزلي سره مخ شي.
تاسو خپل چې متاسفانه جنگ په افغانستان کې دی به سوی چې د افغانستان ډیری خلک د فقر وسیږي په فقر کې ژوند کوي، خصوصا بیا دغه وختونو کې چې هر ځای بند وسیږي. تاسو باور وکړئ ما بل ورځ یو پلار سره خبرې کولې کوم چې کراچۍ پلاس کې هغه ما ته ویل چې ما مخکې سل یو نیم سل کار کوم مګر اوس زه راځم د کراچۍ منیول د فقط د خاطر منیول چې خلک ما ته خیرات ورکړي اوس کار نشته. زیدي خاطر روز ما شپې کوټه زمو چې که خلک د دې نه تیریږي نو ما باندې درو وسه اوس خو کار نشته. زه فقط د خیالات ټولو خاطر دلته راځم. تاسو فکر کړئ یو انسان ته به څومره دردمن اوسېږي چې یعنی سم د کار سره اوسېږي مګر کار نه اوسېږي ورته.
بدون شک اوضاع قبل از قرنطین و بعد از قرنطین زمین تا آسمان فرق میکنه. اما کسی که یک کمی هم امکانات از این داشت، یک بزنس کوچک داشت، آل نداره و دلیل از همین ویروسی که آمد باعث ازی شد تا مردم در قرنطین زندگی کنند و امو کوچکترین آیدی هم که داشتن، یعنی اگر یک کراچیوان بود امروز در قرنطین است، هم کراچیوانی برش پیدا نمیشه. حالا ولی میبینیم در روی سرک ها شمارشان زیاد است، مردم ما از بیچارگی است، از فقر است که کراچی ها را گرفته بیرون برآمدن. هدفشان بار بردن نیست، هدفشان فقط این است که یک نفر پیدا شه، یک لقمه روزی بر از اونا کمک کنه تا حداقل زنده بمانند.
لروجی مخک محلواک لهم دیلار لهغه ما شمانو سره مرسته کوي چې د سرک پر سر یې ستوندمن کارونه کول. Thank you.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو او محترم اوریدونکو، بالخصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپله خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ، او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه 5 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېمینځئ. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي، په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ، باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي، خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتخاب انتقال د زنجیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.